دولس بجه او دیرش دقیقه شپی آزادی رادیو و آوره و اس به هم اسدالله الدین د دې سات لند خبرونه واوروي.
د ناتو عمومي منشي له طالبانو وغوښتل چې خپلې کړې ژمنې پر ځای کړي. یانس سټولتنبرګ پرون په بروکسل کې د ناتو د بهرنۍ چارو وزیرانو تر غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې د داسې یو حکومت د جوړېدو غوښتنه کوي چې ټول سیاسي اړخونه پکې په افغانستان کې ځان وویني. طالبان به په څو اونیو کې نوی حکومت جوړ کړي. دا خبره د دې ډلې یو غړي رویټرز اژانس ته کړې ده. سرچینو رویټرز ته ویلي چې د طالبانو د قطر د دفتر مشر او د دوی د تحریک مرستیال ملا برادر هم د همدې خبرو لپاره له کندهاره کابل ته تللی. ولسمشر جو بایدن له امریکایانو سره ژمنه کړې چې له افغانستانه به یې وباسي او خبرداری ورکړي چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر له لارې د زرګونه کسانو د ایستلو عملیات خطرناک دي. د بلوچستان ایالتي ویاند او د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې په دې ایالت کې د چینایي وګړو د سپرلۍ پر یو موټر د انتحاري برید په نتیجه کې دوه ماشومان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. دا برید د ګوادر بندر په سیمه کې شوی دی چې دوه چینایي کارګر پکې برسیرن ټپیان شوي او ایراني چارواکو د تیر کال په ترڅ کې د جبري ودونو د شمیر د زیاتېدو خبر ورکړی دی. د ایران د احصایې د مرکز د راپور له مخې تیر کال د ولم کال پرتله د لس او څوارلس کلو ترمنځ نجونو په ودونو کې پسلو کې لاس اشاریه 15 زیاتوالی راغلی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. ذبیح الله مجاهد وای د نړیوالې ټولنې د مرستو د دوام په صورت کې به په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر شي.
موږ خپل هیوادوالو او نړۍ ته ډاډ ورکو چې تر دې وروسته به افغانستان د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید مرکز نه وي.
په یو بل لاپور کې به واوري چې معتاد میرمنې تر درملنې وروسته له معتادو میړونو سره ګډ ژوند نه کوي.
خانم اکثرا نه تداوي
ډیرې خزي تداوي کیږي، بیا نشه نه کوي، خو میړونه یې نشه نه پرېږدي او خزي د طلاق غوښتنه ځنې کوي.
دا چې د ټیټ کیفیت لرونکو نشئی مواد پر معتاد څه ناوړه اغیز کوي، په دې اړه مې د نشئی موادو د درملنې له یو متخصص ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې.
د ټیټ کیفیت لرونکو مواد مزره مواد زیاتی هغه په وجود باندې ډیر منفي اغیز لري.
د ژوندون په نوم یو معتاد وایي چې د نشول عمل پلان له کوره وشړلم.
تقریبا وکاله تیمورشاهی کې مکارو کو اوروپي ما کور کې نه دا ور کړل.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې د احمد خان په نوم د یوې امنیتي پوستي قومندان د نشئی موادو کاچاکړونکو ته لوی سرخوږی وي، خو امیر یې پوستای وبل ځای ته وړي.
قومندان صاحب، موږ ولې پوسته دلته راوله؟ دلته خو نه نږدې کلی شته او نه لاره، موږ دلته څه ساتو؟
زما سره همدغه پوښتنه وه، خو جنرال صاحب ته مې څه نشو ویلی.
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو. طالبان ډاډ ورکوي چې د نړیوالې ټولنې د مرستو د دوام په صورت کې به په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تریاکو تولید صفر شي. د طالبانو مقامات وایي دوی هڅه کوي چې بزګرو ته د بدیل کښت وړاندې کولو له لارې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید مخه ونیسي. له بلې خوا د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه د بهرنیو چارو وزیران وایي دوی به په دې شرط له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي چې د افغانستان راتلونکي حکومت له نشئی موادو سره جدي مبارزه وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
لشتل لږه له 2009 میلادي کال راهیسې د ملګرو ملتونو راپورونه ښیي چې د افغانستان ډېر کوکنار په هغو سیمو کې کرل کېږي چې د طالبانو تر نفوذ لاندې دي. خو اوس چې طالبانو د افغانستان ډېرې سیمې نیولې، افغانانو او نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکوي چې په افغانستان کې به د کوکنارو کښت صفر کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې له نشي موارو سره د مبارزې بریالیتوب د نړیوالې ټولنې په مرستو پورې تړلی دی. که نړیواله ټولنه بزګرو ته بدیل کښت وړاندې کړي، په افغانستان کې به د کوکنارو کښت صفر سي.
موږ و خپلو هیوادوالو او نړۍ ته ډاډ ورکوو چې تر دې وروسته به افغانستان د کوکنارو د کښت او تاریاکو د تولید مرکز نه وي، خو له نشه یي موادو سره مبارزه د نړیوالې ټولنې مرستو ته اړتیا لري. باید نړیواله ټولنه زموږ سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي چې بزګران نور تریاک ونه کړي. که موږ وکولی شو چې بدیل کښت وړاندې کړو او مؤثر ګامونه واخلو، انشاءالله چې په نږدې کلونو کې د کوکنارو کښت او تریاکو قاچاق صفر کیږي.
د اروپایي ټولنې د غوړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د چهارشنبې په ورځ د افغانستان پر وضعیت په داسې حال کې بحث وکړ چې د طالبانو لخوا یو په بل پسې ولایتونه پایتخت ونیول سو. د دې غونې په اعلامیه کې راغلي چې د دوی د مرستو دوام په افغانستان کې د نوي حکومت لخوا له نشه یي موادو سره په مبارزه پورې تړلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو یو کال مخکې د بدیل کښت په برخه کې خپلې مرستې بندې کړې، او دوې اونۍ مخکې هم برېټانیا د نشه یي موادو له قاچاقونکو سره د مبارزې په برخه کې له تخنیکي همکاریو څخه لاس اخیستی دی. د مشرانو جرګې پخوانی غړی ګل احمد اعظمي وایي له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې د مرستو دوام په دې پورې تړلی چې د افغانستان راتلونکی حکومت یوه جامع او مشخصه ستراتیژي جوړه کړي.
څرنګه چې اوس واکمنی دی و تحریک په لاس کې ده، د دې امکان ډیر دی چې له نشه یي موادو سره جدي مبارزه وشي. د مبارزې تر ټولو لومړی او غوره لاره جدیت دی. باید یوه جامع او مشخصه کړنلاره، پلان او ستراتیژي جوړه شي. له بزګرو سره مرستې هم د کوکنارو د کښت مخه نیولی شي. که دا کارونه په عملي ډول ترسره شي، نړیواله ټولنه به هم له افغانستان سره مرستې وکړي او د دواړو خواوو ترمنځ به اعتماد هم پیدا شي.
د امریکا متحده ایالاتونو له 2003 میلادي کال څخه بیا تر 2006 میلادي کال پورې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې نږدې 9 میلیارد ډالر لګولي. خو د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار ولستي راپورونه ښیي چې اوس هم د نړۍ په سلو کې 50 تریاک یوازې په افغانستان کې تولیدیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې ذبیح الله مجاهد وایي د نړیوالې ټولنې د مرستو د دوام په صورت کې به په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر شي.
آیا پوهیدل است چې په متادین و ملندی وحل او هغوی تا پسپک استرگه کتل پر هغوی سدو نور اغیزه کبی؟ پا دی عربه ده داکتر واحد الله کوشان خبری وورو.
ایتیاد خپل د کریمې یو استیګما یو لکه د ننګ ورته ګوري. مثلا موتاد ته پوډري خلک ورته وایي. مثلا یو نفر موتادي تداوي شوی هم وي، د چوک سر ته لاړ شي موترکاري ته وایي ته موتاد نور ته 200 ورکوو، تا ته 100 روپۍ ورکوو. یا مثلا ډېر فامیلو کې چې میراث تقسیمېږي وایي ورکې که چې دا بیا پوډر ونیس کړي د حق حفظ وي، تر څو چې ته ښه مطمئن نه شوې باید د حق ورته ورنه کړي. دا خپله دته یو ناامیدي پیدا کېږي، کیدای شي چې لاړ شي مخدره موادو پسې. ګوره د استیګما په مجموع کې د مملکت په سطحه باندې ده ډېر قوي کار په کار ده. دته هم د رسانو له طریق نه، هم د مکاتبو له طریق نه، هم د ملا صاحبانو له طریق نه، د مسجدونو د منبر له طریق نه، چې د خلکو ذهنیتونه روشن شي چې احتیاط یو مریضي ده، تداوي لري.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ځینې معتادې ښځې تر درملنې وروسته له خپلو معتادو میړونو سره ګډ ژوند نه کوي او ځینې جلا کیږي. د احتیاط د درملنې ډاکټران وایي چې ډیری ښځې د خپلو میړونو لخوا په نشو باندې اخته کیږي، ځکه نو تر درملنې وروسته هم نه غواړي چې بیرته له خپلو معتادو میړونو سره یو ځای شي. په دې اړه نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د امیرمن چې خپل مستعار نوم ګلالی ښي، ازادي راډیو ته ویل چې له دوو کالو راهیسې د نشي پرېښودلو هڅه کوي خو میړې د درملنې مخه نیسي. دا وایي چې څو ځله یې نشه پرېښودله خو میړې بیرته په نشو اخته کړه. اوس چې ګلالۍ نشه پرېښي او روغه شوې ده، وایي چې دا ځل یې هوډ کړی چې له میړه څخه جلا شي او د خپلو اولادونو روزنه او پالنه وکړي.
ما خودم تسلیم گرفتم د مواد ترک کنم.
ما خپل پریکړه وکړه چې نشه پریږدم. لومړی مې میړه نشه پیل کړه، وروسته یې ماته لګ لګ نشه یي مواد راکړل او زه یې هم ورسره معتاد کړم. دا چې دوه اولادونه لرم، خپل مې د نشې پریښودلو پریکړه وکړه. میړه مې نه غواړي چې نشه پریږدي. دوه ځله مې بستري کړ، خو کله چې له روغتون څخه رخصت شي بیرته نشې ته مخه کړي. تر څو چې سم جوړ نشي ګډ ژوند نشم ورسره کولی.
جوړ نشم قبول کړه نمیتون.
د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې له معتادو میرمنو سره د مرکو پر بنسټ څرګنده شوی چې ډیری معتادې ښځې خپلو میړونو له دې ډاره په نشو وخته کړي چې ورڅخه جلا نه شي او له دوی سره پاته شي. ډاکټران وایي چې نارینه معتادین ځکه خپلې ښځې په نشو وخته کوي چې په راتلونکي کې د دوی د نشو مخه ونه نیسي او دوی په خوندي ډول نشه وکړي. په دې اړه ډاکټر ماروخ صافی وایي چې د معتادو ښځو تر درملنې وروسته د هغوی معتاد میړونه هڅه کوي چې بیرته ورسره یو ځای شي او د دې ترڅنګ غواړي چې هغوی په زور په نشو اخته کړي. همدا وجه ده چې ډېری معتاد میرمنې تر درملنې وروسته له خپلو میړونو څخه طلاق غواړي.
خانم اکثرا مې تداوی
مې ډېرې ښځې تداوی کیږي، بیا نشه نه کوي، خو میړونه یې نشه نه پرېږدي او ښځې د طلاق غوښتنه ځنی کوي. کله چې موږ له دې ښځو څخه پوښتنه وکړو وایي چې ما اوس نشه پرې ایښي او روغه شوې یم، بیرته پر هغه لاره نه ځم، نه غواړم چې بیا بدمرغه شم. میړه مې نشه نه پرېږدي، که کور ته ورشم بیرته مې په زوره په نشه اخته کوي.
مواد میته و ما دوباره مصاب میشم.
د ډاکټرانو په وینا په ځینو حالاتو کې معتاد میړونه خپل معتادو میرمنو ته طلاق ورکوي، خو تر درملنې وروسته بیرته ورسره یو ځای کیږي. فاطمه یوه له همدې معتادو میرمنو څخه ده چې میړې طلاق کړي، خو میړې نه یوازې دا چې نه غواړي بیرته ورسره یو ځای شي، بلکې غواړي چې په نشوي هم اخته کړي.
معتاد سو ما خاوند کور او ته یار څه چې و ټوله خرڅ کړه، نه پادار نه مادار و هیڅ کس نه و دا غدم زما وارثم نه و ده. د ماته جواب راکې ولې و غوته لاس غوته درته لګاو ماول ما ته لزت معتاد غوته نه قبلو ما کله ما غوته ولګول ستا غوته بیا قبلېږي سړي لاس غوته راته ولګولې. زه عمل به پاته سوچ ولاړم، بیا ما غم خاوند راته شیطان سو قبرستانو کې ودیم ولا م سره شمالي بازار کې کور دی درته له خځه خیت زواو.
دینی آلمان وایي که کوم معتاد میړه خپلې ښځې ته پر یوه وخت درې ځله طلاق ورکړی وي، په دې صورت کې تر درملنې وروسته له هغې سره نشي یوځای کېدی. په دې اړه مولوي احسان الحق حنفي وایي
هغه خلک چې معتاد دي او یا میرمنې معتاد دي، دوی د میرمنو د اعتیاد په وجه باندې یا د مشکلاتو په وجه باندې هغوی ته طلاق ورکوي او بیا چې کله روغ شي صحت پیدا کی بیرته دوی ورسره په یو نوي شکل باندې ژوند اختیاروي. د اسلام د سپیشلی دین نظر په دې باره کې همدا ده چې دغه خلکو طلاق زجرن واقع کیږي، ځکه د سې او نشانه ده چې په دوی باندې چا په زور کړی ده، بلکې د دې په خپل خوخه باندې دا کارونه کوي. نو لهذا کم خلک شي خپل مېرمنو ته طلاق ورکي او دا مېرمن د تداوی نه ورسته روغ شي، نو دغه خاون په هیڅ صورت حق نه لري په دې شرط چې درې طلاق یې ورکړي وي. نو درې وړه طلاق ور باندې واقع دي، حق نه لري چې دای بیرته خپل مېرمن سره یو ځای شي.
نشې موادو د ګلالۍ او فاطمی په شان ډېرې مېرمنې خپل کورنۍ څخه جلا کړې دي. د غړول مېرمنې اوس دې ته چمتو نه دي چې خپل پخوانیو معتادو میړونو سره ګډ ژوند وکړي. لدې ډلې څخه ځینو مېرمنو خپل میړونو څخه طلاق اخیستی او ځینو یې د اوسېدو ځای نه لري او له کړاوونو ډک ژوند تیروي.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، پراپور کې مو واوریدل چې معتاد میرمنې تر درملنې وروسته له معتادو میړونو سره ګډ ژوند نه کوي.
د نشې موادو سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کی دغه پاړوان تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو ته نه دی راغلی.
د نشې توکو د استراتیژۍ او تطبیق د دولت پاتې راغلی.
د ژلمن جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ
د مېشه د بدین سره د تریاکو د پیش تړل کار نه دی. چلته
مخالفین شتون لري، تر خامخه قاچاقبر کې تر ستاتي کارخانه موجوده وي.
د دې پوښتنې جواب د آزادۍ رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدل شي.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي سپو سربیره په 0.5 FM سپو باندې هم اوریدلای شئ. طبي ډاکټران وایي چې په افغانستان کې د نشي موادو د ډیروالي یو لامل د بیلابیلو نشي موادو د کیفیت ټیټوالی دی. دا چې د ټیټ کیفیت لرونکي نشي مواد پر موتاد څه ناوړه اغېز کوي، د بې کیفیت نشي موادو د معتادینو درملنه څنګه کیږي، او څنګه کولای شو چې د ټیټ کیفیت نشي موادو مخه ونیسو، په دې اړه مې د نشي موادو د درملنې له یو متخصص ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې، او په پیل کې مې پوښتلې چې څه ډول نشي مواد د ټیټ کیفیت لرونکي بلل کیږي.
نشي مواد بے کیفیت مواد هغه مواد چې مثلا هزار ډیری متعدد کله چې استفاده کی زریم خرابایي خیم نه نشکی مواد دوزم پکې زیاتیږي، دا د غوی په شبه باندې بے کیفیت مواد ده.
د ټیټ کیفیت نشي مواد د لوړ کیفیت په پرتله پر موتاد څه ناوړه اغېز لري؟
د ټیټ کیفیت لرونکي مواد د هغه په ترکیب کې نور کیمیاوي مواد شامل یا صحیح نه تصفیه کیږي، مضر مواد زیاتی، زهري مواد چې ډیر تاثیر کوي هغه صحیح نه تصفیه کیږي. دې لپاره نوړ اغیزې د ټیټ کیفیت یا بدون تصفیه مواد ډیر د نسبت لوړ کیفیت مواد
د بې کیفیت نشي موادو معتادینو درملنه څنګه ده؟ اسانه ده که ګرانه ده؟
مشبو که مشکل ده ترکیب کې سو مواد ده، نو دې لپاره د منفي اغیزې ډېرې، یعنی خپل دماغ ډېر متاثرې، مختلف رواني امراض منځته راوړي، دغه درملنه لږ ډېره مشکل ده. لوړ کیفیت مواد ده، نن سبا په بازار کې هیروین ده یا مثلا شیشه ده، همداسې کانابیس یا چرس ده، او نور استاکزی یا د تبلیت کده، په مجموع کې کېدای شي چې دغه ټیټ جوړ شي، ټیټې ورزانی لوړې قیمتي.
د ټیټ کیفیت نشي مواد معمولا ارزانه وي. آیا د نشو د ډیرېدلو یو علت به همدا د ټیټ کیفیت نشي مواد نه وي؟
هر څومره چې ارزه ډیر وي، ارزانه تقاضا باندې رول لري. نو که چیرې مثلا مختلف مخدره مواد قیمتي ټیټي، هغه څوک چې استفاده کوي هغه نه پیږي چې د کیفیت څنګه ده، ولې چې هغه لابراتوار کې نه ده تجزیه شوی، هغه خبر نه ده. مقصد هغه په دې تمه چې دا ښه مواد دي. متدین ته شته معلوم ده چې اکثریت پیسې نه لري، اکثریت اقتصاد خراب ده، نو هغه ارزان مواد پرسې ګرځي. نو کله چې ارزان مواد لاسته راوړي او استفاده وکړي، هغه ناوړه اغېزې ډېر ده. کیدای شي چې مثلا جامع کې سبب د پیشرفت دي احتیاط شي. فلم په افغانستان کې چې دغه کټګوري چې دغه مواد خله، دغه مواد خله د څنګه مشخص سیستم نشته، لابراتوار نشته، تحلیل تجزیه شي، او په زمونږ غږ مرکبه مواد ورته معلوم شي کوم مواد ده، کده بیا موږ سره د تدوی چارې ورته تنظیم شي. مثلا یو په هیروین کې موږ ته چې مریضان راځي، څو رقم اراز ولایم لري، لس نفر دي، لس نفر د ترک علایم سره توپیر لري، نو دین معلومی شي د کې مختلف مواد دي، مختلف اراز ولایم لري، نو کې شي چې مواد کیفیت مختلفي د یو مرجع او مرکز نشه چې د تحلیل کړه لایس کی چې کوم با کیفیت او کیفیت څنګه.
ستاسو په نظر یې لته څه د ولې تر وسه پورې موږ په دیني توانی دي لسی دغه یو لابراتوار ول روسي هغه مواد تجزیه کی او ټیټ کیفیت او د ښه کیفیت د لودونکو مواد معلوم کی؟
دغه لابراتوار تحلیل تجزیه بین سکتوري، مثلا د صحت عامه وزارت داخلي محترم وزارت دوی مثلا دند چې د څه لابراتوار جوړ شي، دا ډیر ګران وي. دغه لابراتوار جوړېدل چې تر اوسه نه جوړ شوی، د نوې پر لري چې نه پیګم چې دوی ولې تر اوسه نه جوړ.
څنګه کېدای شي چې د ټیټ کیفیت نشي مواد مخه ونیول شي؟
نور مملکتو نه باید لابراتوارونه هر مواد چې بازار ته راځي منظم شکل سره تحلیلیږي او تجزیه کیږي. چې متاسفانه په افغانستان کې موږ نه لرو داسې لابراتوارونه. امید چې په انده کې موږ داسې لابراتوار ولرو چې هر مواد چې راځي د تحلیل تجزیه شي، ترکیب یې معلوم شي، د ترکیب په مطابق هغه تدابیر پلان به ورته جوړ شي.
د نشئی موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي رادیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوری چې په 1216 نیمه منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده د لغمان ولایت دیرس کلن ژوندون په 13 کلنۍ کې نشاله چرسو څخه پیل کړه او تر خېخي پوري ورسید. دی وایي چې تر نشې مخکې مې خیاطي کوله او ښه ګڼه ګوڼه مې درلوده، خو د نشو له امله مې هر څه له لاسه ورکړل. دا چې ژوندون ولې معتاد سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
13 کلنو ما چرس مې شروع کړه، تقریبا 13 کاله کېږي چې چرس وهم. دغه بد خلکو سره چې کېناستېدلو په دی غم واغوښتلو، تونی سه ودوت وهه، تونی سه ودوت وهه انډیوالانو د لاسه. پس له 13 کاله راغلم تیمورشاهی ته، تیمورشاهی کې مې خیاطي و، دې کې بیا په شیشه واغوښتلم. هسې شیشه کې چې په دی راغلم چې یو بله ملګری مو پوډري وغه، دا مې تاداوي ته وړه لغمان ته. دو شپې دو ورځې شفاخانه راته وخت ورکړل، هغه په کور کې مې وساتله. پلار هم را سره جنګ وکړه، وایي څه خلک ته کور ته راوړې، لږ ملا راوړه، قاري راوړه، بل راوړه. پلار خو سر ته ولاړ نه و، او ور هغه سره مې یو څو دمه چووهله دا شیشه. وروره په همغسې خدای راوستلم، نو دوه کاله تخته مې شیشه ووهله. مخکې مې وروره ورځ کې شپږ جوړې مخکې ګنډله، دا نشه چې باندې راواوختلم درې جوړې باندې وسه نه و چې ما درې جوړې هم ګنډله. سلیری ساته نشه مې کوو که مې کار کوو. دکاندار بیچاره بس دکان راته خوشی کړی و، خپل دکان راته جوړ کړی و، شاګردان کاریګران را سره کار کوو، درې څلور کاریګران. داسې وخت راغی چې وروره دکان یې په نیمایي خرڅ کړ، زه یې وشړلم. دا پوډر چې ده وینه خوري او شیشه چې ده هډوکي خوري. چې اوسوک درته خبرې وکړي هغه خبره در باندې بده لګېږي. هغه ځای پرېږدي، وایي داسې ځای کې اوسم چې غیر د الله نه او زه نور بنده ذات هلته نه یي. تقریبا و کاله تیمورشاهی کې مې کار وکړو، اوه روپۍ ما کور کې نه ده ورکړی. ده پلار هم کور نه وشاړنو، مې زما اوس نو هېڅ په درد نه خوري. چې مور او پلار به نه و کور کې، یا به ویده و غرمې کې، یا به وروره یو چېرته یو شی هر شی چې کوو ځان ته م کار ویستله. مصالحه دغه دیګي و، دغه کاسې و، دغه شیان هم کور نه ویستله خرڅولم. هغه چې وروره دوه درې زره کېده، په 200 په 300 م ورکوله چې خپل کار هم په اجرا کوو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو په خاطره کې مو واوریدل چې د محمد ولی په نوم یو معتاد د نشول عمله پلار له کور څخه شړلی و.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرام لرو. د ډرامې کیسه دا ده چې احمد خان پر یو لار د امنیتی پوسټي قومندان وي، او د نشي موادو کاچاکړونکو ته لوی سرخوګي جوړ کړی وي، خو امیر یې پوسټه یو داسې ځای ته وړي چې هلته نه سړک او نه هم کوم کلی وي. احمد خان تعجب کوي چې د ده پوسټه ولې دې ځای ته راوړل سو، خو ناڅاپه یې په زړه کې یو نقشه ورګرځي. دا چې دا به څنګه نقشه وي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په یوه ډرامه کې واورو.
لیمه لوری؟
بله پلارا.
څوک دی؟ چا سره خبرې کوي؟
خجی انور اکا دی.
ورته ووایه چې راځه.
ښه پلارا.
السلام علیکم جنرال صاحب.
وعلیکم حاجی صاحب انور خان، ستړی موشی، په خیر راغلی.
په خیر یو سه، په خیر یو سه.
راځه راځه دغه ځکینه، خدای دې خیر کی. څنګه دې په دې شنه ساعت کې موږ یاد شولو؟
جنرال صاحب ته خو خبرې چې زمون کاروبار تل په تیاره کې وي، خو زه لاخیم تا ته دا د سهار په خړه راغلی یم.
بس زه پوه شوم. ښه، دا راته ووایه چې څه مشکل دی.
مشکل دا دی چې ستاسو یو امنیتي پوسته موږ ته مزاحمت کوي.
کومه پوسته؟
هغه پوسته چې یوه میاشت مخکې زمونږ د تریاکو یو قطار نیولی وه.
ښه، هغه د قومندان احمد خان پوسته ښیي.
هو احمد خان ښیم.
ریښتیا هم هغه سړی د قاچاقو پر ضد مبارزه کې ډېر سخت دی. ټول قاچاق بران زده تنگ شوی دی.
نه پوهیږم چې اوس څور سره وکړو.
عجیزه بانور خانه، ته خو قاچاق بری ډېرې پیسې لري. یوه لاره خو یې دا ده چې پیسې ورکړه.
پیسې خو ورکومه نه منې، څو وارې مې د پیسو ورته ویلي دي، خو دومره بدو باندې لګېږي لکه کنزل چې ورته کوې. نو تو ای چی چو کو زما خدا سے خوخه ده چې دا پوسته بل ځای ته یوسه دا سی ځای چې لارې له ګوخوي
دا خو یې خلاره ده خو دا کار دومره اسانه هم نه دی
جنرال صاحب تا ته خو ګران کارونه هم اسانه دي
اسانه خو دي خو مطلب چې ته سر خلاص کی
جنرال صاحب غم مه کوه دا نه پیسې مې را وړي دي تا دې ورته وګوره پوره لس لکه دي
چې داسې ده نور یې ماته پرېږده بس داسې وګڼه چې دا پوسته همدا نن لرې شوه تر دې وروسته بېغامه په دې لار خپل قاچاق کوه خو ګوره زما برخه مه هېروه لکه د نن همداسې مې خوشحاله ساته
بس بېخي بېغمه اوسه جنرال صاحب
قومندان صاحب موږ ولې پوسته دلته راوړله دلته خو نه نږدې کلی شته او نه لاره موږ دلته څه شی ساتو
زما سره همدغه پوښتنه وه خو جنرال صاحب ته مې څه نشو ویلی هغه پخوانی څومره مهم ځای و د نشهیي موادو د قاچاقو لویه لار وه او هره ورځ به مو نشهیي مواد نیول خو د دې کار تر شا خامخا کومه خبره شته
څه خبره
دا به وروسته معلومه شي خو ته ورشه نورو پولیسو ته ووایه چې ځانونه چمتو کړي څو نفره دلته پرېږدو او موږ تاسې یو ځای ځو
چیرې ځو
راځه وروسته به پوه شې چې چېرته ځو ته ژر ورشه پولیس تیار کړه
په دواړو سترګو قومندان صاحب قومندان صاحب دا خو زموږ پخوانۍ پوستې ته راغلو
هو دا زموږ پخوانۍ پوسته ده
نو دلته څه کوو
دلته د نشهیي موادو قاچاقبرانو ته کمین نیسو زه داسې فکر کومه چې زموږ د پوستې په تبدیلېدو کې د قاچاقبرو لوی لاس دی
خو دوی لکه چې ما نه پېژني ما ته هم قومندان احمد خان وایي ولاکه خو رانه ښه ورځ وویني دا قاچاقبر سرتېرو په همدې دره کې پټ شئ هغه لنډ موټر چراغونه ښکاري لکه چې د قاچاقبرو قطار را روان دی ګڼونه چمتو کړئ
قومندان صاحب هغه د موټرو قطار را نږدې شو ولې ورته ګورو
ته لږ صبر وکړه زه خپله درته وایم چې اور
اوهو دا څومره لوی قطار دی هغه د وسلې مور سره دي خامخا قاچاقبران دي
هو قاچاقبران دي بس اوس یې وخت دی پولیسو اور زلمی خانه د دوی له خوا ډزې ودرېدې فکر کومه وسله والې تښتېدلې دي او ټول موټر ودرېدل درځه چې ورشو موټرونه وګورو
سمه ده قومندان صاحب اوهو قومندان صاحب دا موټر خو ټول له هیروینو ډک دی
هو رښتیا هم چې له هیروینو ډک دی تا که نور موټرونه وګوره زه به مرکز او خبریالانو ته خبر ورکړم
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو د خدای په امان
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
ما خاص برای خدا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون بلډینګ او سورل سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی
هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.